درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. زه اسمت ساروانیم. د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. په هند کې د افغانستان سفارت سر له پرون څخه یو مخ بند شو. دا خبره د یاد سفارت په یو خبر پانه کې راغلی او علت یې د هند د حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشتوالی بلل شوی دی. د سفارت په خبر پانه کې راغلی چې مخه د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو او هیله یې درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریز غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغیزمن تمام شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د جرمنی یو غیر حکومتي مؤسسې ویلي طالبانو په افغانستان کې د دوی څلور کارکونکو نیولی او دا پیشه په افغانستان کې تر بلې خبرتیا پورې د دوی د فعالیتونو د ځنډیدو سبب شوې ده. د نړیوالې همکارۍ لپاره د جرمنی ټولنې یا جی آی زایټ پرون په یو خبر پانه کې ویلي دا څلور نیول شوي کارکونکي افغانان دي. په بیان کې د جرمنی د پراختیا فدرالي وزارت د ویندوی په وینا ویل شوي چې دوی له ټولو کانالونو څخه په استفادې د خپلو دغو څلورو کارکونکو د خوشي کېدو هڅه کوي. د افغانستان د شلو وره سیالیو لوبډل مشر راشد خان د ملا جراحي عملیات په بری پای ته رسیدلی دی. شاغلی خان نن د نومبر په درویشتمه نیټه په خپلو ټولنیزو پاڼو د خپل روغتون د بستر عکس خپور کړی او ویلی دی چې عملیات یې په بریالیتوب تر سره شول او ډیر ژر به بیرته د کرکټ لوبو ته ستون شي. د نوموړي له ټپونو هغه وخت خلک خبر شول کله چې د استرالیا د بیګ باش لیګ په سژني پړاو کې د نه ګډون خبر ورکړل شو. د راشد خان ورور عبدالجلیل شینواري ازادي راډیو ته وویل هغه له ډیره وخته د ملا له دردونو کړی ده او بالاخره یې د ډاکټرانو په سپارښتنه پرون پنجشنبه د لندن په یوه روغتون کې عملیات وکړل. شاغلی شینواری همداراز ویلی ډاکټرانو د یوه میاشت آرام سپارښتنه ورته کړې او تر هغې وروسته به بیرته کرکټ ته ستون شي. په غزې ترنګه کې پر سیمه ایز وخت سهار له او بجو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ څلور ورځنی اور بند ټینګ شو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دا لنډمهاله اوربند فلسطینی بندیانو او اسرائیلي یرغمل شویو کسانو د تبادلې لپاره منل شوی دی. د دې موضوع تفصیل هم وروسته وړاندې کیږي. د ایران د بشري حقونو یو سازمان وایي تهران پرون پنجشنبه یو ځوان د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژنې تر محکومولو وروسته په پټه اعدام کړی دی. ویل شوي دغه پوځي د 2022 کال په نومبر میاشت کې د پراخو اعتراضونو په مهال وژل شوی و. په ایران کې هغه اعتراضونه د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوي و. راپورونه وایي د هغو اعتراضونو په تړاو دا اتم اعدام دی چې د ایران لخوا عملي کیږي. په ناروې کې د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان ویلي میلاد زهروند د لویدیز ښار همدان په یوه زندان کې پرون سهار اعدام شو. او د سومالیا کابینه پرون پنجشنبه وویل په دغه هیواد کې د وروستیو ویجاړوونکو سیلونو له کبله د مړو شمیر سلو ته نږدې شوی او نږدې 2 میلیونه وګړي ترې اغیزمن شوي دي. سومالیا او ځینې نور ګاونډي هیوادونه د پشکال یا موسمي بارانونو او سختو سیلونو په وړاندې مقابله کوي. دغه افریقایي هیوادونه په وروستیو کلونو کې له سختې وچکالۍ کړېدل چې میلیونونه کسان له کاختې سره مخامخ کړي وو. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې په نیو ډیلی کې د افغانستان سفارت په دایمي ډول بند شو. په هند کې مشت افغانان په دیاړه سوي.
لبد مرغه دا افغان محصلینو ته، مهاجرینو ته، افغان تجارانو ته او افغان اتباعو ته په کل کې یوه لویه ضربه ده.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه وایي په پاکستان کې افغان کډوال د پولیسو له لوري ځورول شوي او بندیان شوي. له هغه شون کې سره خبرې کوو چې په شپېته کلنۍ کې لیسانس اخیستی.
وطن دې پر بدل د خپل وطن خدمت د ماشومان خدمت په توګه خدمت خاطر باندې ما دا تحصیل ته ملاوه تړل.
په کندوز کې سږکال په 150 هکتار مځکه تر ګوپای کرل شوی.
تیر کال په نسبت لسونه تر 15% د دوی په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی.
او د کونړ اوسیدونکي وایي د ټراک د پاکو اوبو د نشټوالي موضوع تر ټولو لوی ستونزه ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي میلمه پروګرام لرو. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت په دایمي ډول وتړل شو. دغه سفارت له لوري نن په یو خبر پانه کې چې د یاد سفارت په اکسپانه کې خبره شوه، ویل شوی چې د ځینو ننګونو له امله د سفارت د دایمي بندیدو پریکړه شوې ده. په خبر پانه کې هم دراز ویل شوی چې دا پریکړه د روان کال په سپتمبر میاشت کې د لنډې مودې لپاره د سفارت د بندولو د اقدام په تعقیب شوې ده. په همدې حال کې په نوې ډیلی کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي رادیو ته ویلي چې د سفارت د بندیدو پریکړه به دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په نوی دلی کې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې د دې سفارت د دایمي بندیدو خبر ورکړی او ویلي دي چې د ځینو ننګونو لامل د سفارت د دایمي تړل کېدو پریکړه شوې. د سفارت په ایکس پاڼه په خبره شوې اعلامیه کې په دایمي ډول د سفارت د تړلو د پریکړې لامل د هند او طالبانو حکومت فشار او د ډیپلوماټیک ملاتړ نشټوالی په ګوته شوې. په اعلامیه کې راغلي چې وار لمخه د دغه سفارت فعالیتونه د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې ځنډول شوی وو او دوی هیله درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریز غوره کړي چې د یادو فعالیتونو د دوام لپاره اغیزمن تمام شي. خو په اعلامیه کې راغلي چې د اتو اونیو انتظار سره سره ډیپلوماټانو ته د ویزو تمدید او د هند حکومت په چلند کې د بدلون اهداف ترلاسه نشول او بالاخره دوی له یو سخت انتخاب سره مخ شول. په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت د هند له حکومت غوښتي چې د سفارت د سربرستۍ په برخه کې خپل مسولیت په غاړه واخلي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان سفارت ټول وسایل، موټری او په بانکي حساب کې شاوخوا 1500000 ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي. د سفارت په اعلامیه کې ویل شوی د افغانستان د جمهوریت نظام ډیپلوماټانو سفارت د هند حکومت ته سپارلې او اوس د هند حکومت پورې اړه لري چې د دغه ماموریت دراتلونکو پاړه پریکړه وکړي چې آیا سفارت تړلې ساتي او یا د طالبانو د حکومت ډیپلوماټانو ته د سفارت د سپارلو په ګډون کوم بل انتخاب په پام کې نیسي. د هند حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي کوم خبرګون نه دی ښودلی. په همدې حال کې په نوې ډیلی کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د سفارت د دایمي تړلو پریکړه به دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. افغان محصل منیر کاکړ ازادي راډیو ته وویل
لبد مرغه دا افغان محصلینو ته، مهاجرینو ته، افغان تجارانو ته او افغان اتباعو ته په کل کې یو لویه ضربه ده، ځکه چې ډیری محصلین که غواړي خپل پاسپورت تمدید کړي باید دوی ته مراجعه وکړي، که غواړي خپل د فراغت اسنادونه تایید کړي نو دوی ته باید مراجعه وکړي، یا که کوم تجاران حقوقي دعوې لري نو باید دوی سم راجو کی. نو چې کله سفارت فعال نیوی ډیری خلک به سرنوشتي سره مخامخ کیږي.
په نیوی ډیلی کې یو افغان کډوال بشرا هم ازادي رادیو ته ورته ستونزه بیان کړه.
ماجرین دلته خو یو مشکل نه لري، یو خو د اسنادو تاییدی ده، بل د اسنادو تمدیدول دي، کدی پاسپورت دي، کنه کاخت جوړولې، ک تحصیلی اسناد دي، دا ټول خو سفارت ته ضرورت لري. نور په دا رقم باندې په لس هاو کارونه دي چې د افغانستان سفارت ته بنديږي.
دا معلومه نه ده چې د هندستان په نورو خارونو کې د سفارت قونسلي څنګه هم تړل شي او که هغوی به خپل قونسلي چاري مخ ته وړي. په دې اړه د سفارت په اعلامیه کې هم څنګه دی ویل شوی خو وړاندې تر دې د لنډې مودې لپاره د سفارت د فعالیتونو د ځنډیدو پر مهال ویل شوی و چې ځینې افغان قونسلګریان به فعالوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې داسې راپورونه خپاره شوي و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د هند حکومت د سفارت لپاره ډیپلوماټان ومني.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کډوالو لپاره د غړې اقدام کمیټه وایي ورسته لدی چې افغانانو ته له پاکستان د وټولو لپاره له ډیر شو ورځو څخه کم مهلت ورکړل شو. په دې هیواد کې پولیسو افغانان ځورولي او بندیان کړی دي. د کمیټې پر خپل اکسپانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ساتلو ویستلو د یو مرکز د عکس په خبرولو سره لیکلی چې وکیلانو او خبريالان د ځای ته د ننوتو اجازه نه لري. د موضوع تفصیل د سنا کاکړ پر راپور کې وابه.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه وای وروسته لدې چې افغانانو ته له پاکستانه د وتلو لپاره لدې شپرزو څخه کم مهلت ورکړل شو. پاکستانی چارواکو افغان کډوال وزورول او په توقیف ځایونو کې بندیان کړل. دې کمیټې د نومبر په 24 په خپله ایکس پاڼه د کراچۍ په سلطان آباد کې د بې اسناد افغان کډوالو د ساتلو او ویستلو د یو مرکز د عکس په خپرولو سره لیکلی دي چې خبریالان او وکیلان دې ځایونو ته د ننوتو اجازه نه لري او پاکستان د خپل له قانون څخه سرغړونه کوي. د دغه کمیټې په ایکس پاڼه لیکل شوي د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه د پاکستاني اتباعو یوه ډله ده چې په پاکستان کې د ټولو پناه غوښتونکو د حقونو لپاره مبارزه کوي، خو نور جزئیات یې په اړه نه دي ورکړل شوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې د افغان کډوالو د ساتلو او ویستلو مرکزونو ته د وړل شوي افغان کډوالو په اړه هیڅ معلومات نه لري.
دا داسې ځای دی چې دې ته نه وکیلان دننه پرېږدي، نه میډیا پرسن دننه پرېږدي. موږ ته دا نشته پته چې هلته له دوی سره څرنګه سلوک کړي او په څومره تعداد باندې خلک راوړل کړي، او آیا دا ټول انډاکومېنټډ دي یا په دې کې ډاکومېنټري ډم شته.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې هم زیاته کړې چې د کډوالو د قانون یو له اصلي اصولو څخه نستنول دي، کوم چې هغې سیمې ته د کډوالو بېرته ستنېدل منع کوي چیرې چې د هغه ژوندي ازادي له ګواښ سره مخ وي. یا د کمیټې وویل که دولتونه د 1950 کال د کډوالو کنوانسیون او یا د 1968 کال پروتوکول سره یو ځای شوي وي که نه وي، دا یو نړیوال قانون دی چې په ټولو دولتونو د تطبیق وړ دی. دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته راغلی وو، خو که بیرته ستانه کړل شي ژوند یې له خطر سره مخ کیږي. د پاکستان په پنډی ښار کې یو افغانه کډواله شکوفه خلیلی چې په افغانستان کې مدافع وکیله وه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
مهاجرین افغانی که مسلم ما
افغان کډوال چې زما په شان په افغانستان کې حقوقي فعالیتونه درلودل، افغانستان ته د دوی بیرته تګ او د پورتول په دې معنا دی چې دوی خپله په پښو خپل د مرګ په لوري روان شي. همداشان د هغو فعالیتونو له امله چې ما د تاوتریخوالي سره مخ ښځو د دفاع لپاره ترسره کړي، زه خپله په افغانستان کې د تعقیب لاندې یم.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو افغان کډواله چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي:
موږ هم د کور نه بهر نه وځو او نه بازار ته تللی شو نه سودا پسې تللی شو. اقتصادي ستونزې مو هم ډېرې دي او دا ویره موږ سره هم ده چې که دوی مو ونیسي او افغانستان ته مو ولیږي نو هلته هم ژوند نه شو کولی، بیرته تللی هم نه شو.
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ UNHCR سیمه ییز ویان بابر بلوچ چهارشنبې په ورځ رویټرز خبری اژانس سره په خبرو کې په پاکستان کې د افغانانو په ګډون د بې اسناده کډوالو پر نیولو او اخراج اندېښنه ښودلې او د پاکستان حکومت یې غوښتي چې سملاسي دغه لړۍ ودروي. نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې سوړ ژمی را روان دی، زرګونه کډوال د تګ لپاره هیڅ ځای نه لري او په خبره یې د افغانستان نازک بشري وضعیت لا پسې خرابوي. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د څه باندې 1.5 میلیونو د دوی په ټوکو بې اسناد افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
په کندوز کې کروندګر وایي چې د تیرو کلونو پرتله د سبزیجاتو حاصل ښه سوی دی. دوی وایي چې له کندوز څخه ګاونډیو هیوادونو او پلازمینې کابل ته هم سبزی او ترکاري صادروي. تفصیل په دې راپور کې:
سږ کال په کندوز کې د نورو سبزیجاتو ترڅنګ د ګلپویو په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت کروندګر وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د ګلپویو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د دوی په خبره پر خپل کښتونه یې ډېر لګښت کړی، خو په بازار کې د ترکارۍ ټیټ نرخ د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي. د کندز دی علی آباد ولسوالۍ د طاهری کلی یو بزګر خیر الله د ګلپوی کښ په اړه ازادي راډیو ته وویل.
حاصلات فعال له خدا خوب است، بد نیست. مرض زده بود، مرض ما خود مو دوا خرید.
سه کال د نورو سبزیجاتو ترڅنګ د ګلپیو حاصلات ښه دي. ما پر اته جریب ځمکه ګلپی کرلې ده او خای ترې 15,000 ګلپی ترلاسه کړم. سه کال پر ګلپیانو نباتي آفات لګیدلې وو. د درملو په کارولو سره مو د نباتي امراضو مخه ونیوله.
د یاد ولایت د خان آباد ولسوالۍ د چوغې سیمې یو کروندګر محب الله وایي چې په اوسط ډول په هر جریب ځمکه د ګلپوی 3,000 بوټي کرل کیږي.
لومړی حاصل چې راوزی د ګلپي یو ګل په 1,500 افغانۍ پلورل کیږي، خو بیا وروسته نرخې 40 او 1,500 افغانیو ته راټیټیږي. که د سالنګ لاره خلاصه شي ښایي د ګلپیانو نرخ لوړ شي. موږ د ګلپیانو ترڅنګ نور سبزیجات لکه رومي، بانجان، تور بانجان، کدوګک، بامیا، کدو، پالک، پیاز، شلغم، بادرنګ او داسې نورې ترکاری هم کرو.
د نوموړي ولایت د علی آباد ولسوالۍ یو بل کروندګر عبدالکبیر بیا وایي چې د نباتي آفاتو د مخنیوي په هدف دوی پر خپلو کروندو ډیر لګښت کړی، خو په وینا یې د ګلپویو ټیټ نرخ د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
له یو جریب ځمکې څخه موږ له 4,000 تر 3,000 ګلپي ترلاسه کوو، خو په بازار کې د ګلپیانو ټیټ نرخ زموږ کړی لګښت نه پوره کوي. له یو جریب ځمکې څخه موږ کابو 15,000 افغانۍ ترلاسه کوو. دولت باید له موږ سره د اصلاح شویو تخمونو، د کیمیاوي سرې او د نباتي درملو مرسته وکړي.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی وایي ساش کال د دې ولایت په 150 هکتار ځمکه ګلپي کرل شوی وو او حاصلات 1,300 ټنه ته رسیږي.
د کندز په ولایت کې سږ کال تقریبا په 150 هکتار ځمکه باندې ګلپیو کښت شوی ده. تیر کال په نسبت 10 تر 15% د دوی په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. 1,300 میتریک ټنه د دوی حاصلات پیشبینی شوي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه دی چې په یاد ولایت کې د نورو غلو دانو ترڅنګ په پراخه کچه هر ډول سبزیجات هم کرل کیږي او له یاد ولایت څخه ترکاری د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد نورو ولایتونو ته هم وړل کیږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو څلورويشت ساعته
په غزه ترنګه کې پر سیمه ایز وخت سهار له 2 بجو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ څلور ورځنی اوربند ټینګ شو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي تنظیم ګڼي. دا لنډمهاله اوربند فلسطینی بندیانو او اسرائیلي یرغمل شویو کسانو د تبادلې لپاره منل شوی دی. د اوربند تر نافذېدو وروسته غزې ته د بشري مرستو لارې روانې شوې. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په غزه کې د اونیو تر جګړې وروسته د نن سهار له 2 بجو د لنډمهاله اوربند تر نافذېدو وروسته کرري ده او دې موضوع دغه جګړه ځپلې ښار ته د بشري مرستو د رسېدو زمینه برابره کړه. نن سهار له مصر څخه هم غزې ته په مرستو بار لارې ننوتلې. د رویټرز خبري اجنس په تصویرو کې ښکاري چې په دغو لاریو کې دوی د مصر د سازمانونو وي او پر یوه دا شعار لیکلی وو په ګډه د بشرپالنې لپاره، پر بل لیکلی وو په غزه کې زموږ د ورونو لپاره. په همدې حال کې د جرمني خبري اجنس لیکلی چې په ټوله کې به غزې تړانګې ته په بشري مرستو بار 200 لاری او په تیلو بار 4 لاری ځي. دغه 4 ورځنۍ اوربند پر ځای وخت نن سهار 2 بجې نافذ شو چې ګمان کیږي له کبله به یې د 150 فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې له غزې د اسرائیل لسګونه یرغمل سوي کسان خوشې سي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي ژمنه کړې چې د دې اوربند پر مهال به د اسرائیل د 240 یرغمل سویو کسانو له ډلې لږ تر لږه 50 کسان خوشي کوي. حماس ډلې دغه 240 کسان د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حملې پر مهال یرغمل کړي وو. دغه ډلې د هغې حملې پر مهال په اسرائیل کې 1,200 کسان وژلي وو او هغه حمله د دې سبب سوه چې اسرائیل په غزه کې هوایی او ځمکني پوځي عملیات پیل کړي. اسوسییټډ پریس خبري اجنس راپور ورکړی چې دواړه لوري به په پیل کې شزي او ماشومان خوشي کوي. د اسرائیل عدلی وزارت د 300 هغو بندیانو لیست پور کړی چې د خوشي کېدو پر شرایطو برابر دي. په دوی کې ډیرې هغه تنکی زلمیان دي چې د یو کال په مده کې پر اسرائیلي ځواکونو د ډبرو د گزارونو او نورو وړو جرمونو له کبله نیول سوي دي. د رویټرز خبری اجنس د راپور پر بنسټ د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د غزې په جګړه کې شاوخوا 4000 کسان وژل سوي چې 40% یې ماشومان دي. د دې جګړې له کبله د غزې د 2 میلیونو او 3 لک اوسیدونکو له ډلې سلګونه زره یې نورو سیمو ته په کډې کولو مجبور سول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په پکتیا کې یو سپینجری ثابته کړی چې د زده کړې لپاره هیڅ کله ناوخته نه ده. غلام حضرت چې شاوخوا 80 کاله عمر لري د پکتیا ولایت د ښوونې او روزنې له پوهنځي فارغ شوی دی. نوموړی د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی دی او وایي چې هره ورځ پر بایسکل تر ګردیزه سفر کړی او ازموینې ورکړي دي. دا چې انګیزه یې څه وه، ولې یې پرېکړه کړې چې د خپل عمر په دې پړاو کې زده کړې بشپړه کړي او اوس پر څه بوخت دی، په دې اړه زموږ همکارې عابدې سپوږمۍ ورسره خبرې کړې.
دا فل خدمت څلور نه پر ورا سره سلمہ د جرمنین جو کله ویلو جو کله ما سره هغه وی هغه هغه لمه چې کښې رو په سن سره چې نور هم څه تم نشو اته څه لیک نه پره وته ما سره اته څه لیک نه پره وته لیک نه پره نور هغه ځنه یو ځوانان و. هغه
دا معلم غلام حضرت دی چې لښ پته کلنې په لوړ عمر یې د لسانس ترکا چې خپل زده کړې بشپړې کړې. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ دا اوسیدونکی د پکتیا پوهنتون د ښوونې او روزنې له پوهنځي فارغ شوی دی. نوموړی وایي چې 2 کاله یې دارالمعلمین لوستی او اوس یې 2 کاله د ښوونې او روزنې پوهنځی ولوست. غلام حضرت ته د خپلې زوکړې نیټه دقیقه نه ده معلومه، خو وایي چې د 80 او 70 کلونو ترمنځ عمر لري او 44 کاله مخکې لیسه خلاصه کړې وه، خو لوړې زده کړې ورڅخه نیمګړې پاتې وې. خواله په دې عمر د لوړو زده کړو هوډ
ما یې د خپل وطن خدمت وکړم. د وطن وطن دې در بدل د وطن دې هغه د خپل وطن خدمت وکړم. مشمون خدمت په ټول معلم يم هغه یو وخت خدمت وکړم یو وخت خدمت خاطر باندې ما د تحصیل ته ملاوت تړل جن تحصیل.
دا داسې مهال د چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته ډیری افغان کډرونه چې د پوهنتون او ښوونځي استادان هم پکې شامل وو د دغه هیواد ووتل. غلام حضرت وایي چې د ژوند په ډیرو سختو شرایطو کې خپل زده کړې بشپړې کړې. نوموړي له موږ سره په خبرو کې زیاته کړه چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او 2 ځلې یې 45 کیلومتره لار پر بایسکل مزل کړی تر څو تر ګردیز ښار ورسیږي او خپلو ازموینو کې برخه واخلي.
موټر سایکل د ټولو پیسې نه لري سر نه د موټر پیسې لري سر ټول پنځه ورځې بس کل لړم ګرځي است. یعنی امتحان ورکړي امتحان ته خپل امتحان ته نار وخت خپل امتحان ته او خپل موجب هغه اجر نه ورکول چې د امتحان ته خپل امتحان ورکړي.
د غلام حضرت ټولګیوال او د دوی د ټولګي نماینده حبیب رحمان حسرت د نوموړي په اړه ازادي رادیو ته وویل
هغه له غلام حضرت چې له درسي بهر کې واقعا دغه مزل چې ولستون زده کو د زرمت ولسوالۍ څخه بدای راته پکتیا پانتون ته په بایسیکل باندې. څرګند حقیقت دی چې د زده کړو لپاره د ټاکلې عمر نه دی تعین شوی چې په دومره عمر کې په دومره سن کې باید زده کړې پای ومومي. دا یو راتلونکي نسل ته احساس بهونکې خبر دی چې یو 80 کلن بابا راضي د لوړو زده کړو دغه پروسه ته کوي یو ښه خبر دی او راتلونکي نسل ته په ځل پوری پیغامونه لري.
په پکتیا ولایت کې شاعر او لیکوال خوګمن زازای هم د نوموړي په اړه ورته خبره کوي.
نو د دې سړي همت ته حیران يم، په دولاسي ورته سلام کوم او دا شاعر هغه دوه بیتونه په ګوتو راکړل. د لاونګینو د یارې د تور ونل ویدم لکه د غراب شار لخپل شور ونل ویدم. په نیمه لار کې به پات يم به شک خو زل خونه ول ویدم خو خو ته ګور ونل ویدم. نو په ټول ولس باندې می غږ دې توسه کوم سپارښتنه کوم چې همدغه سه همت په ځان کې پیدا کړي تر څو دا کړیدلې زوریدلې هیوا چې ده دغه په ګډه په خو سره ودرو.
د یادونه د چې مخکې تر دې هم په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمیر افغانانو عکسونه خپاره شوي چې په لوړ عمر یې خپلې لوړې زده کړې بشپړې کړې دي. خو غلام حضرت سره له دې چې له خپل اقتصادي وضعیت سر ټکوي او د پکتیا په یوه لیسه کې ښوونکی دی، خو نوموړی څه باندې 98 کسه نجونو ته په خپل کور کې زده کړه ورکوي. غلام حضرت وایي دا کار خاص د خدای د رضا او وطن ته د خدمت لپاره کوي او له حکومت غواړي چې ټولګي ورته جوړ کړي څو د زده کوونکي وروزي.
زه معلم یم، بیا د ګلداد خیر تفصیل بلې څه چې درسمه معلم یم. درې 3300 روپۍ مې تنخوا ده. اقتصادي حالت مې ډېر خراب ده. وس دا ما ته په کور کې تقریبا 90 نفر جنکې نه راځي. نو کله زما لري راځي تقریبا 90 جنکې نه نو یو کلنې تر کلنې لاس کلنې پورې راځي. وس هم ناشې دي دا سبق ته ما سیم کوم لرنې راته جوړ کړ. نو کور څه کله رسمي کړ دا بکسم کې دا چې شپټالانه پر سر راځي. په څه بل سبق نه کوم چې نو مشیر ته شامل کړم.
غلام حضرت دا کار داسې مهال کوي چې د طالبانو پر 2.5 کلنۍ واکمنۍ کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ټول ښوونځي تړل شوي دي او ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان طالبانو د تیر کال په دسمبر میاشت کې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړي دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2021 2021.
د کونړ د مرکز حسن آباد په ګډون د ډیرو ځایونو اوسیدونکو د چلو پاکې اوبه نه لري. دوی وایي پخوا چې حکومت یا مرستندویو ټولنو کوم کوهیان کیندلي وو ډیری وچ شوي دي. په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلان بیا وایي چې د یونیسف او نورو مرستندویانو په مالي همکاري د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې خلکو ته د چلو پاکو اوبو پر چمتو کولو کار پیل کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ د مرکز او 15 ولسوالیو د یو شمیر سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې په ولایت کې د وچکالۍ له امله د غنو چینو کاریزونو خړونو او څاګانو اوبه وچې شوي او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. د شولتن ولسوالۍ او مرکز اسداباد دوه تنه اوسیدونکو حاجی احمد جان او زاهد الله
دغه پاکو وبو مشکلات رسونه ته ډیر زیات دي. یو په دا سپینل سیم چې دی وو سیلابونو دا بل وخت وخت خلیګي وناودي چې د خلکو ضرورت نه حالي خوش کاډیر دا کوم چې ورونو وبو یاغه وجې شوې دي. رسونه ډیر په تکلیف کړي او دا مار د اسلامي نه غواړو چې موږ سلطان په ولسوالۍ کې د سعودي په کو کارونه موږ ته وکړي خو یا نه وکړي د ولسونو ته پاکو وبو مشکل حل شي او وبو خو نیم ځوان دی.
دلته په دې ساحه کې دغه کور کې یو کوي دی، دې کور کې کوي اینه کور کې کوي دی، اغلته کوي دی، اغلته کوي دی، ټول کویان چې دی دا وچ پراته دي.
له ناړې نیولې تر نورګل او له چپې درې تر مرکز اسداباد پورې ډېرې کلي او کورونه سندونو سره نږدې پراته دي. خو بیا هم د وچکالۍ په وجه یې ځمکې لاندې اوبو کچه مخ په کمېدو او ټیټېدو ده او دې کار خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان
د اوبو ډیره سخته ستونزه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظورې شي ناوکې او دلته د سرکه کې هم د اوبو کمزورتیا ده او ناوې ته اوبه ډېرې زیاتې ښکته روانې دي. سږکال ډېر زیاتې وچکالۍ ده، پیښې نشته دي او د ساحل ټولې وچکالۍ کې دغه دی کونړ ډېر د وچکالۍ سره مخامخ دی.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي بیا وایي په ټول کونړ کې ولسونو ته د څښلو پاکو اوبو د چمتو کولو لپاره هڅې پیل کړي او په یو شمیر سیمو کې پروژې هم شروع کړي دي. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د بریپورت د مایی کلی تقریبا 1500 کورونو پورې ظرفیت لري دغه پروژه، او د شیګل د کربوړی د ډاک چې دغه تقریبا 2500 کورونو ظرفیت لري، او دغه شان د وټاپور کړي پروژه هم 2500 کورونو ته د اوبو د ورکولو ظرفیت لري. څلور ترمیم په سیمونه دي چې درې په ګمبیر کې دي، لر ګمبیر او منځ ګمبیر او بر ګمبیر،
د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي په تیرو څه باندې دوو کالو کې د یونیسف او نورو همکارو مؤسسو پر مالی مرسته زرګونو کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي او له ستونزو یې خلاص کړي دي. د اقلیم بدلون، وچکالۍ او د خلکو لخوا له اوبو څخه د زیاتې ګټې اخیستنې په وجه د ځمکې لاندې اوبو کچه د هرې ورځې پر تیریدو ټیټیږي. کارپوهان وایي چې د یادې ستونزې د دوامدار هواري لپاره باید په درو او خوړونو کې چک بندونه جوړ شي، پر سیندونو د اوبو او برېښنا بندونه ورغول شي،